په افغانستان کې شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې پر هدفي وژنو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه، او د افغانستان استخباراتي او امنیتي بنسټونه د دا ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړل. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په خپل نوي راپور کې اټکل کړی چې د افغانستان د حکومت شاوخوا 60% کورني عواید ضایع کیږي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. عصمت سروان د خبرونو وړاندې کوي.
په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 10 میلیونه واوښت. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د جولای د لومړۍ اونۍ په پای کې به د سولې د خبرو لپاره تیاری بشپړ شي، او سپینه ماڼۍ دا خبره ردوي چې ګنې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته استخباراتي معلومات ورکړی شوي و چې د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د راتلونکي جولای میاشتې د لومړۍ اونۍ تر پایه به د سولې د خبرو لپاره تیاری بشپړ شي. د دغه وزارت سلاکار عزیز الله فضلی نن آزادي راډیو ته وویل چې د سولې د مصالحې شورا د غړو شمیر به هم په دوو اونیو کې بشپړ شي.
په اووم په اتم تاریخ باندې غالبا چې بین الافغاني مذاکرات به هم آمادګي نیول کیږي. البته دغه مذاکرات په قطر کې د سره کیږي، او په ځمن کې زه امیدوارم ان شاء الله چې په دغه یو دوه هفتو کې به د مصالحې عالی شورا ترکیب هم بشپړ شي.
ښاغلی فضلی هم دا راز وویل چې ژر به د بندیانو درېدلی بهیر بیرته پیل او نهایي شي. سپینې ماڼۍ دا خبره رد کړه چې ګنې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو چې د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته د انعام په توګه پیسې ورکړي دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي رئیس کیلیک مک انالنی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې د ورځې راپور ته په اشاره وویل نه ترامپ او نه مایک پینس ته د روسیې د استخباراتو له لورې طالبانو ته د انعام ورکولو د ادعا په اړه چا معلومات ورکړي دي. د امریکا پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په دې راپور باندې په غبرګون کې پر ولسمشر ترامپ انتقاد وکاوه چې ولې اقدام نه کړی. د اورسغان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې دوړو خواو ته مرجوب لاو ختیده. د اورسغان د والی ویندوی زړګي عبادی نن ازادي رادیو ته وویل په دې نښته کې چې تیر شپه وشوه افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرجوب لاو ختیده.
تیر شپه د اورسغان مرکز ترینکوټ غرب سیمه کې او ختیځ لور خواته یو ځل بیا وسوال مخالفینو خپل ډلیز بریدونه پیل کړي وو چې په نتیجه کې وو تنه افغان امنیتي ځواکونه ټپیان لرو او یو تن شهید لرو. همداراز وسوال مخالفینو ته هم مرجو له وخته ده چې دوه تنه وژل سوي دي او 15 تنه نور ټپیان سوي دي.
په اورسغان کې د نخټي ورسته لدی شوی چې په ورستیو کې په راپورونو کې ویل شوی و چې ګنشمیر طالبان د ترینکوټ په لمنو کې راټول شوی چې پر دغه ښار پراخه حمله وکړي. وسلوالو طالبانو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو په برید کې څو تنه وژل دي. د کندوز د والی ویندوی اسمت الله مرادین نن ازادي رادیو ته وویل د وسلوالو طالبانو په دې برید کې چې تیر شپه د امام صاحب په بخمل کوڅه کې وکړ د سیمه ایز اردو څلور سرتیری او یو پولیس وژل شوی او یو سرتیری ټپي شوی دی. خو یوې دولتي سرچینې د نوم د نشو دلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په دې برید کې 8 سرتیری وژل شوی دي. د مرادی په وینا په دې نښته کې څلور طالبان هم وشل شوی دی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د لشکري طیبه څلور غړي نیولې دي. د کونړ امنیه قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
بهګه د سرکانو ولسوالۍ د ناوې په دره کې د تورستانو په یو مرکز باندې زمونږ د پولیسو د خاصه کتي عملیات کړي. څلور نفر تورستان هم نیولې دي او مختلف اسلحه زمونږ د پولیسو پر اس ورغلې ده.
افغان امنیتی چارواکو په زلون ویلی چې د پاکستان یو شمیر سختري زیرلی هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. د یوګانډا رسنۍ وایي د دغه هیواد یو شمیر اتباع چې په وروستیو کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په افغانستان کې بند پاتې ول، تېره شپه خپل هیواد ته ستانه شول. دا کسان چې شمېر یې 132 تنه وو، د مصر د هوایي شرکت په الوتکه کې خپل هیواد ته ستانه شول. د راپور له مخې دغو کسانو په افغانستان کې د خصوصي امنیتي ساتونکو په توګه دنده لرله. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې تر 10 میلیون واوښتې او له دې اوبا د مړو شویو کسانو شمیر هم شاوخوا 15 لک ته ورسید. رویټرز خبري اژانس د خپلو شمیرو پر اساس نن یکشنبه وویل په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 10 میلیون او ورڅخه د مړو شویو شمیر 15 لک ته رسیدلی. خو د امریکا جان هاپکنز پوهنتون په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 10 میلیون کم شي. د امریکا د متحدو ایالتونو په جنوب او لویدیځ کې د کورونا نوې مثبتې پیښې وروسته له دې ډېرې شوې چې په دغو سیمو کې اقتصادي فعالیتونه بیا پیل شول. د امریکا د متحدو ایالتونو په کالیفورنیا ایالت کې 2 کسان په ډزو وژل شوي او لږ تر لږه 4 تنه نور ټپیان شوي دي. پیښه پرون شنبه د والمارت پلورنځي د ویش په یوه مرکز کې شوې ده. د کالیفورنیا په ریډ بلف ښارګوټي کې د یوه روغتون ویان په پیښه کې د 2 کسانو وژل کېدل او د 4 نورو ټپي کېدل تایید کړل، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله نن له انګلستان سره د مسابقو لپاره د هیواد ته روانه شوه. د پاکستان د کرکټ په لوبډله کې لس تنه هغه لوبغاړي نشته چې په وروستیو ورځو کې په کورونا وایرس اخته شوي دي. د پاکستان د کرکټ لوبغاړي اسهر علي وویل ټیم یې لکه چې په نړۍ کې کورونا وایرس خپره شوي لومړنی ټیسټ لوبه کوي.
دا هم د افغانستان د راتلونکو 24 ساعتونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 1.22°C. هرات لمر، د تودوخې لوړه درجه 3.22°C. مزار شریف کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 24°C. کندهار لمر، د تودوخې لوړه درجه 24°C. او جلال آباد کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8°C اټکل شوی.
ازادي رادیو اوري. ولاندې پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د هدفي وژنو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه او د افغانستان استخباراتي او امنیتي بنسټونه یې د ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړل.
متاسفانه دولت افغانستان سرزمینی شناسایی عاملان همبرویزانها و کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر که طی 13 سال هیچ گونه اساسی و عملی بر نداشته.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په خپل نوي راپور کې اټکل کړی چې د افغانستان د حکومت شاوخوا 80% کورني عواید ضایع کیږي.
زمونږ موندنې مخصوصا د استخدام او ګمارنې په برخه کې وي، د عوایدو د ټولونې په برخه کې، د سیستمونو د تنظیم او د هغې د تطبیق په برخه کې وي. زمونږ دقیق اعمار د نورو کلونو په اساس باندې دي.
یو شمیر افغان غره خاتون کې ورزشکاران توانیدل چې د پغمان د غره لوړې څوکې ته لختلو وروسته ځانونه د کابل له شکردرې غرونو ته ورسوي.
رشته کوهنوردی یک رشته خاص باید در بین کوه و کوهنورد وجود داشته باشد تا بتونه او را فتح کنه، و الا این کار بسیار سخت و ثقیل می باشد.
که دیگه پروانه تر پایه سره ملګرتیا وکړي. د ځینو نورو موضوعاتو په اړه مو هم راپورونه راغون کړي. مننه چې ازادي رادیو اوري. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د 2 کارکوونکو له وژل کېدو وروسته دغه کمیسیون د هدفي وژنو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د افغانستان استخباراتي او امنیتي بنسټونه د دا ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورنوي او له حکومت غواړي چې د برخې ته جدي پام واړوي. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
په کابل کې د بمی چاودنو په وسیله د هدفي وژنو زیاتیدو د خلکو د استازو او د بشري حقوقو د کمیسون اندیښنې زیاتې کړې دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي حکومت په ځانګړي ډول امنیتي او کشفي بنسټونه د هدفي وژنو په مخنیوي او د پیښو د عاملینو په پیژندنه کې پاتې راغلي دي. د دې کمیسون ویاند ذبیح الله فرهنګ د ملکي وګړو په نښه کول بشري جنایت بولي او وایي چې د دغه ډول پیښو دوام د اندیښنې وړ دی. دی وایي دغه ډول پیښې چې هغه کسان پکې په نښه کیږي چې په هیڅ کشمکش کې ښکیل نه دي یو وحشیانه عمل دی. له بده مرغه حکومت هم د دغه ډول پیښو په ځانګړي ډول د کمیسون د کارکوونکو د وژنې د عاملینو په پیژندنه کې په تیرو 13 کلونو کې هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د دوه کارکوونکو وژونکي باید ژر تر ژره ونیول شي او سزا ورکړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د دا شان پیښو تر شا خطرناک مجرمین لاس لري چې د دوی په خبره له تروریستي ډلو سره مرسته کوي. دا په داسې حال کې د 14 ورځ د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون دوه کارکوونکي د کابل د احمد شاه بابا مینی اړوند سیمه کې د ماین په یو چاودنه کې وژل شول. تر دې دمه د دې چاودنو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. افغان حکومت د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو د حمله غندلې ده. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي له دې وړاندې هم په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د دوی کارکوونکي په ورته پیښو کې وژل شوي دي. د دې کمیسون ویاند ذبیح الله فرهنګ وایي خو حکومت یې د عاملینو د نیولو په برخه کې عملي ګامونه نه دي اخیستي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د هدفي وژنو عاملین تروریستي ډلې او بندونه یادوي. د ولسي جرګې غړی عبدالعزیز حکیمی په ټینګار سره وایي که حکومت د هدفي وژنو مخه ونه نیسي نو د دغه ډول پیښو مسؤلیت ورګرځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د هدفي وژنو د عاملینو د پیژندنې په برخه کې ستونزې شته، خو د دې وزارت ویان طارق آریان وایي چې په وروستیو اونیو کې د هدفي وژنو په پیښو کې کمواله راغلې ده. دی وایي دا د تروریستانو د تاوتریخوالي څپه ده چې ترسره کوي. دغه شان لوی جرمي شبکې هم هڅه کوي چې تروریستي حملې ترسره کړي او خپل اهداف ترلاسه کړي. د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوې طرحه جوړه شوې او په نږدې ورځو کې به د کابل په وضعیت کې بدلون راشي. وسلوالو طالبانو په هدفي وژنو او د ملکیانو په مرجوبله کې خپل لاس لرل رد کړی دي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دغه ډول پیښو عاملین غواړي چې د سولې خبرې له خنډ سره مخ کړي. که څه هم په افغانستان کې د هدفي وژنو دقیقې شمیرې نشته، خو وخت نا وخت د دې هیواد له بیلابیلو سیمو د هدفي وژنو راپورونه ورکول کیږي. تیره اونۍ د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د شاعر او لیکوال او سیاسي شنونکي اسدالله ولولجي په موټر بمی حمله وشو چې لامل یې د نوموړي د کورنۍ دوه غړي ووژل شول. له دې وړاندې په پلازمینه کابل کې د دوه جمعتونو مشهور خطیبان او دغه شان د یو خصوصي ټلویزیون خبریال هم په ورته بمی حمله کې وژل شوي وو.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په خپل نوي راپور کې اټکل کړی چې د افغانستان د حکومت د شاوخوا 15% کورنی عواید ضایع کیږي. د حکومت په ځانګړي ډول ګمرکات ته ګوته نیولې او وایي چې په ګمرکاتو کې فساد ډیر عام دی. له کارکوونکو سره سلیقوي چلند، له برېښنایي سیستمونو ګټه نه اخیستل او کمزوري مدیریت د فساد نور دلایل یاد شوي. ناجیه صفایي تفصیل اوروي.
ل اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي چې د افغان حکومت د عوایدو د راټولولو مسؤلې ادارې له فساده زیانمنونکي دي. د ګډې کمیټې د یکشنبه په ورځ خپل نوی راپور د ګمرکي عوایدو د راټولولو او د مالی وزارت د عوایدو د زیانمنېدو په تړاو خپور کړ. د دغې کمیټې د درلنشا مشر مایوند روحاني وویل سلیقوي ګمارنې په عوایدو کې د قانون په پام کې نه نیول، له برېښنایي سیسټمونو ګټه نه اخیستل او کمزوری مدیریت لامل شوي چې د مالیاتو د راټولولو سیستم زیانمن شي.
زمونږ موندنې مخصوصا د استخدام او ګمارنې په برخه کې وي، د عوایدو د ټولونې په برخه کې، د سیستمونو د تنظیم او د هغې د تطبیق په برخه کې وي. دل زمونږ دقیق عمار د نورو کلونو په اساس باندې دي، ولې مخصوصا کله چې د پنجشنبې په ورځ زمونږ دغه راپور جلادمحب ولسمشر ته وړاندې کوو، هغه وویلې یعنې هغې چې کله هدایت ورکول وزارت مالیې ته چې دا راپور باید جدید تطبیق کړي، په خپل هدایت کې داسې ویل چې ستاسو 15% عواید شخصي جبونو ته ځي، نو تاسو کوشش وکړئ چې دغه عواید باید راجم شي.
نموړي د غشان د کالیو قاچاق او د وارداتي کالیو جعلی اسناد د وایدو د کمښت له نورو دلایلو یاد کړل. دغه کمیټې خپلې نوې موندنې د تیر لمریز کال په قوس میاشت کې بشپړې او د تیرې پنجشنبې په ورځ ولسمشر غنی سره شریکې کړې. د یادې کمیټې د مسؤلینو په خبره ولسمشر غنی د دې کمیټې موندنې او له دې موندنو د 16% ګمرکي وایدو د حیفو میل کېدو موضوع تایید کړه. د کمیټې د مسؤلینو په خبره ولسمشر غنی په ګمرکاتو او د وایدو د راټولولو په برخو کې د جدي اصلاحاتو امر کړی. د دغه راپور پر بنسټ بیلابیلې ادارې او آن ملي شورا د ګمرکونو په کار کې لاسوهنه کوي. دغه کمیټې د مدیریتي سیستم او د مالیاتو د راټولولو په برخه کې د اصلاحاتو په موخه حکومت او مالی وزارت ته وړاندیزونه هم کړي دي. د افغانستان د مالی وزارت له دغه راپور څخه هرکلی کوي او وایي له فساد سره د مبارزې په چاره کې د دې کمیټې ارزونې سیړي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته وویل
د این شکه نیست که مسئله فساد در نهادهای مالی ما و نهادهای عواید ترجیح
په دې کې شک نشته چې په مالی او عایداتو برخه کې اداري فساد یو جدي مسله ده. د وزارت رهبری دا مسله مني. موږ په مشخصو مسایلو کار کوو څو په دې برخه کې جدي مبارزه وو. دغه راپور به موږ سره په روانه مبارزه کې مرسته وکړي. وزارت دا راپور ګوري، ارزوي، خصوصا هغه برخه چې د 16% عوایدو د حیف او میل کېدو په اړه ده.
د مالی وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې د افغان دولت عواید نږدې 215 میلیارد افغانۍ و او له دې یو کال مخکې له یاد رقم 12% کم عواید راټول شوي وو. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه کمیټه دغه راپور داسې مهال خپروي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د یو سند پر بنسټ ولسمشر غني د مالی وزارت د 18 چارواکو د ممنوع الخروج فرمان ورکړی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د کورونا په موضوع کې د ریګو کورونا چې په افغانستان کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده، په دې هیواد کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر هم شاوخوا رسمي شمیر البته 1.5 لک کسانو ته رسیدلی. د کندز ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي هم انتقاد کوي چې په دې ولایت کې د کورونا وایروس له ګړندې خپرېدو سره د درملو نرخونه هم لوړ شوي او د کندز سیمه ییز چارواکي د دغو نرخونو په کنټرولولو کې پاتې راغلي. کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین پری رپورټ لري.
د کندوز ولایت ډیرې وستونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایرس د لاخ پر دوه سره په بازار کې د درملو نرخونه هم لوړ شوي دي. دوی وایي لیوی خو دغه وایرس خپرېدل او قرنټینونو د خلکو پر اقتصادي منفي اغیز کړي او بلې خوا په بازار کې د درملو نرخونه هم لوړ شوي چې د مسلې خلک اندېښمن کړي او د خپل لازمو درملو په اخیستلو کې لستونو سره مخ دي. د دې ولایت دوه تنو وستونکو هدایت الله او دوست محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په بازارونو کې د دوایانو نشتون او کشتون هم وی دا قیمت پر لپسې لوړیږي. خلک د ډیر جدي ننګونو سره مخ کړي دي. دولت د دې مخنیوي او کې ودی ته جدي نظر وکړي چې تر سو هغه کسان چې د خپل سړي دوال لوړوي یې قیمتونه کې اضافه راولي د دغه مخنیوي
وکړي. یو خو دغه کورونا وایرس راغله، کاروبار نشته، خلک اوسګار دي، پیسې نشته، بل دغه دواګان په دواخانو کې جګ شوې قیمت بعض خلک نشي کولای چې دغه دوا واخلی. دواګان قیمت دي چې دغه به شو چې د خلکو ژوند مرګ او سره مخ شي.
دوی له اړوند ورګانو نغوړي چې په بازار کې درملو نرخونه کنټرول کړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي. په ورته وخت کې په کندوز کې د یو شمېر درملتونونو مالکین د درملو د لوړې بیې ستر لامل په مارکیټ کې د درملو د نرخونو لوړېدل په ګوته کوي. په کندوز ښار کې د یو درملتون مالک همایون همت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونه کې مارکیټ کابل دوا را قیمت بکنه ما مجبور مکلف هستم.
موږ درمل له کابل څخه راوړو، حالت په مارکیټ کې د درملو قیمت لوړ شوی، نو کله چې موږ درمل په لوړ قیمت واخلو نو مجبور یو چې په لوړ قیمت یې وپلورو ځکه په مارکیټ کې د درملو نرخ لوړ شوی دی. په کندوز کې د پنګونې او سوداګرۍ خونی چارواکي هم دغه ستونزه مني خو زیاتوي چې دوی د نرخونو د کنټرول په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړی چې په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. د دغه داری وین مسعود وحدت په دیاړه وویل
سر صداه بلند شده کې ګویا مواد طبي یا ادویجات قیمتش بالا را
موږ د بیلا بیلو دولتي او غیر دولتي ارګانونو په همغږي سره خپل هڅې پیل کړي تر څو په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړو چې زموږ ولس له لا زیات ستونزو سره مخ نشي. په ورته وخت کې د کندز دیوالي ویان اسمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه په جدي توګه کنټرول کړي.
دا مثلا موږ د کوم مربوطه کمیټې ته سپارو چې تر څو وکولای شي دغه نرخونه کنټرول کړي، ځکه موږ پوهیږو چې خلک بې وزله دي، خلک وظایف نه لري، دنده نه لري، نو باید هغوی هغه اړتیاوې او مشکلات ستونزې هم په نظر کې ونیول شي.
د کندز ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې د درملو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 448 تنو ته رسیدلی دی، خو د کندز د عامې روغتیا ریاست یو شمیر کارکوونکي په غیر رسمي توګه وایي چې د دې ولایت زیات شمیر اوسیدونکي پر کرونا وایروس اخته شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
و امریدل چې د کندز اوسیدونکو شکایت کوي چې د کورونا او بالغ خپرېدو سره په دې ولایت کې د درملو نرخونه هم پورته تللی دي. په وروستیو څو ورځو کې د کورونا وایروس د اخته شوو کسانو د شمیر په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا وړاندې شوي ارقام له اصلي هغو سره توپیر لري. ازادي راډیو د دې وزارت د شنبې د ورځې راپور په کابل کې د کووید 19 ناروغانو لپاره له څو روغتونونو سره شریک کړ. په پایله کې دا معلومه شوه چې دغه راپور رښتینی نه و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شنبې د ورځې په راپور کې ویلي چې په کابل کې د دې وایروس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په کابل کې روغتونونو بیا په همدې ورځ 143 مورد ثبت کړی دی. البته دا یوازې رسمي شمیره دي، خو په ټول افغانستان کې د غیر رسمي شمیرو شمیر ډیر زیات دی. البته د کورونا وایروس د پیښو دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس تعقیب کړي. همدا شیبه له کابل را سره په مستقیم ټلیفون کې دی. پردیس، په دې اړه مو نور څه موندلې دي؟ مهرباني.
سلامونه تاسو ته جناب نوري صاحب. بلې، څنګه چې تاسو ته مو اشاره درلوده، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تیر ورځ په ټول هیواد کې 115 مثبت پیښې د ثبت خبره کوي، خو په دې شمیر کې بیا هیڅ یو پیښه هم په کابل کې نه ده ثبت شوې. دا چې تیر ورځ په کابل کې هیڅ یو مثبت پیښه نه ده ثبت شوې او په اړه معلومات نشته، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اکمل سمسور له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له روسي هیواد څخه هغه کیتونه چې له دوی سره شریک شوي وی دي هغه د لابلاتوار له ټول مواد سره اړخ نه لګونه، په دې دلیل دی ونه شو کولای چې د تیرې شنبې پورز، یعنی پرون ورځ، دوی په کابل کې معاینات تر سره کړي. خو په کابل کې بیا د افغان جاپان روغتون مشر حکیم الله سالی بیا وایي چې دوی تنها یوازې په ټول افغانستان په بخنه سره تنها په کابل کې 143 پیښې ازمایلي دي، چې له ډلې 113 لسی مثبت ختلي دي. د هغه په خبره اته کسان تیر ورځ په کابل ښار کې ټیسټ منفي او څلور کسان تیر ورځ وژل شوي، مړه شوي دي په بخنه سره. له دې سره بیا تیر ورځ په سی ټي خصوصي لابراتوار کې هم 28 سمپلونه اخیستل شوي دي. د دې لابراتوار مشر رضوان احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له کومې ورځې چې د خصوصي روغتونونو ته د کورونا وایروس د ټیسټ یا د سمپل اخیستو اجازه ورکړي، له هغې ورځې راپدې خوا دوی د عامې روغتیا وزارت د خصوصي شفاخانو یا خصوصي روغتونونو څخه د ارقامو په اړه، یعنی ارقام چې نخلي او نه همغږي ده په دې برخه کې، دغه کاندښتې په هڅه مو کړې چې د ازادي راډیو دغه ورستۍ مونږ چې په تیر تنها شنبې ورځ په ټول کابل کې 143 مثبت پیښې ثبت شوې، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغه شمیر اعلان نه کړ. هڅه مو کړې دغه مشخص مورد په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نظر راوال، خو دوی په دغه برخه کې له څه ویلو څخه ډډه وکړه. دغه اندېښنې نوري صاحب په داسې حال کې دي چې په تیرو 23 ساعتونو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د 351 مثبت پیښو د ثبت خبره کوي، چې له ډلې 40 کسان مړه شوي دي. همدارس په تیرو 43 ساعتونو کې بیا په کورونا وایروس 2000 کسان بیرته روغ شوي دي. له دې ټولو سره په ټولیز ډول په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبت پیښو شمیر نږدې 1500 ته ورسېږي، چې له ډلې 210 کسان مړه شوي او شاوخوا 1500 کسان بیرته روغ شوي دي. بلی نوری صاحب.
بلی خاطر پردیس لتاسونه مننه.
د روختیا نړیوال سازمان څوایی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
یو شمیر افغان غرختون کې ورزشکاران توانیدل چې د پغمان د غره لوړې څوکې ته لختلو وروسته ځانونه د کابل له شکردرې غرونو ته ورسوي. د افغانستان د غرختنې ورزش فدراسیون د دغو ځوانانو د دې هڅې هرکلی کوي. وایي دوی غواړي چې په دې هیواد کې د غرختنې ورزش ته پراختیا ورکړي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام راپور کوي.
یو شمیر افغان غرختون کی ورزشکاران توانیدلی چې د پغمان د غره لوړی څوکی ته ځانونه ورسوي. دغه نه ځوان ورزشکارانو 15000 متره مزل شاته پری خود او شپې د پغمان د غره په لوړه د یو هاوس تر څنګ تیر کړه. دوی وای افغانستان د غرختنې ورزش لپاره برابر سیمه ده او هڅه کوي چې په دې هیواد کې یاد ورزش ته پراختیا ورکړي. د دغه ډلې یو غړي مسعود امیری ازادي راډیو ته وویل چې د پغمان غره د لوړی څوکی له ختلو یې خوند واخیست. دی وایي لنی کمرغه دا غرختون کې وتوانېدل چې په یوه شپه ورځ کې د پغمان او شکردرې د غرونو په منځ کې کوم هاوس دی هغه ته ځانونه ورسوي. دوی لنی کمرغه دا کار وکړ. دوی وایي یا د سیمې ته تګ راتګ یې اووه ساعته وخت ونیو. یو بل غرختون کې ورزشکار احمد شاه علي صمیمي ازادي راډیو ته وویل چې د غرختنې ورزش سخت دی خو ورسره مینې ته اړتیا لري. دی وایي د غرختنې ورزشکاران باید له غرونو سره مینه ولري تر څو وکولی شي چې غرونه فتح کړي. له دې غیر د غرختنې ورزش ډیر سخت دی. په افغانستان کې د غرختنې ورزش فدراسیون په 1991 لمریز کال کې جوړ شو. د دې فدراسیون مسؤلین وایي په ډیره کمه موده کې وکولای شول چې څو نړیوالې جایزې واخلي. د دې فدراسیون فنی مرستیال احمد رومل حیات ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې نړۍ ته د افغانستان بله څیره وښایي. دی وایي زموږ یو هدف دا دی چې نړیوالو ته د افغانستان یوه متفاوته څیره وښایو او د غرختنې ورزش د ځوانانو ترمنځ وغوړو. دغه شان غواړو هغه کسان چې په غرونو کې ژوند کوي دا ورزش ورته د عایداتو یوه سرچینه شي. نامنی او د امکاناتو کمښت په افغانستان کې د غرختنې ورزش په وړاندې ستر خنډونه یادیږي. افغان غرختون کې وایي که دا ستونزې حل شي دوی کولی شي چې د پغمان د غرونو په څیر د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته هم وخیژي.
وموریدل چې یو شمیر افغان غرختون کې ورزشکاران توانیدلی چې د پغمان د غره لوړې څوکې ته له ختلو وروسته ځانونه د کابل د شکردرې غرونو ته ورسوي. له افغانستان بهر په نړۍ کې بیا یو امریکایي شرکت غواړي یو لوی بالون جوړ کړي او سیلانیان د ځمکې مدار ته په لوړو کې پورته کړي. پر دې لوی بالون کار روان دی. نور بله اسمت ساروانه واورو.
د ټکنالوژۍ یو کمپنۍ یا سټارټ اپ غواړي چې داسې بالون او کپسول جوړ کړي چې خپل سپرلی له ځمکې 10000 فوټه لوړه بیایي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې سپیس پراسپیکټیو امریکایي سټارټ اپ اعلان وکړ چې سیلانیان به له ځمکې 10000 فوټه لوړ وخیژوي چې له پاسه سمندرونه ځمکه او په مجموع کې د ځمکې ګردوالی وویني. Space Prospective Startup د نیپټون په نوم د دې فضا بیړۍ پر جوړولو بوخت دی او وایي چې په دې بالون کې به نه د نسایي شي. بالون داسې ډیزاین شوی چې شاوخوا یې سترې کړکۍ دي او په کې ناست کسان په اسانه لاندې د ځمکې سیل کولی شي. ټاکل شوی ده چې دا بالون په ازمیشتي یا تجربوي ډول د راتلونکي 2021 میلادي کال په لومړیو کې والوزول شي. خو هغه بیا چې سټارټ اپ د سیلانیانو د ټیکټ لپاره ایښې ده ډېره لوړه ښکاري. د سپیس پرسپیکټیو مسؤلان وایي چې د وطن د ټیکټ بیه یې نږدې 1,25,000 ډالره ټاکلې ده. خو داسې ډېر کسان شته چې په داسې په زړه پورې سفر د دومره پیسو لګولو ته تیار دي. د سفر ټوله موده شاوخوا 6 ساعته ده چې په دې کې 2 ساعته په پورته کېدو، 2 ساعته په فضا یا د مځکې په اتموسفیر کې په سیل او 2 ساعته بیرته مځکې ته په راګرځېدو لګي شي. سپیس پروسپیکټیو سټارټ اپ وړي چې خپل بالون د فلوریدا د کیپ کانوورال کینیډي فضایي مرکز والوزوي. کپسول یا بالون به په اتلانتیک سمندر کې سهار وختي کښته شي او هلته به یوه بیړۍ ورته تیاره ولاړوي چې سپرلی خپل اصلي تمځای ته ورسوي.
په همدې راپور سره د خبرونه هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ وروستۍ خبري مجله پاتې ده. زما همکار احمد جعفر احمدي وړاندې کوي. زه نور یاس نوري تاسو اجازه غواړم احمدي صاحب خبرونه ته خره خلاص.
تشکر از شما نوري صاحب.